ګرانو قدرمنو اوریدونکو، سلامونه احترامونه. تاسو ته په خبرونه کې چې نن د ډیوا ریډیو د دلته په امریکا کې خود ورځنې خبرونه په سیمه کې په افغانستان او پاکستان کې د شپې چې کوم خبرونه دي، په دې کې د اخیری خبرونه زمونږ د نننۍ ورځ شپه په خیر. تاسو ته پکې هرکلی، ستړي مشي وایم. زمونږ همکار تاسو ته وویل چې د پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ سره په اړه باندې نن معلومات درکو چې څوک وو. پوهان حسن کاکړ صاحب د افغانستان یو داسې بچی و چې هغه د افغانستان په تاریخ ډیر زیات کړاو کړی دی او کتابونه یې لیکلي دي، معلومات یې راخیستي دي. او د هغه د خوښې شخصیت غازی امان الله خان یا امیر امان الله خان دی، په هغې هم یو کتاب لیکلی دی. او د هغه د بادشاهۍ، د هغه د حکومت په دوره کې چې څومره پر مخ تګ شوی دی، یا امیر امان الله خان غوښتل چې پر مخ تګ وکړي، خپلواکۍ ترلاسه کړه. د خپلواکۍ سره سره لویه جرګه په اول ځل د امیر امان الله خان په دور کې جوړه شوه چې دا د ټول افغان ملت جرګه وګرځېده. او د ښځو د ازادۍ دپاره د امیر امان الله خان چې کوم ګامونه پورته کړل، هغې پسې خو په هغه وخت کې بیا هم انګریز لګېدلی و، او د انګریز سره د افغانستان دننه او د افغانستان بهر هغه قوتونه چې همیشتن د تیرو قوتونه دي، هغه د امیر امان الله خان خلاف شول چې دی بے حیایی راوړي. که څومره هم امیر امان الله خان د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې ویل چې د ښځو دغه برقه چول، د ښځو دغه د ستر چې کومه قبایلي یوه طریقه ده، دا د ښځو ژوند ته هم خطر او د ښځو ازادۍ ته هم خطر، نو هغه د هغه خلاف استعمال شوه. او دغه شانتي یو شورش جوړ شو او اړې ګړې جوړ شو. امیر امان الله خان تقریبا د لس کاله بادشاهۍ په هغه کې، هغې نه وروستو بیا مجبور کړل شو چې افغانستان پرېږدي او د اټلي ته لاړ شي، ایټالیا ته. هلته کې تر اخره وخته پورې خپل ژوند وکړي، یو د مرګ نه مخکې هغه یو وصیت وکړي چې که زما مړې افغانستان ته یوړل شي، هغې ته اجازت ورکړل شي، نو دغه شانتي بیا د پاچا ظاهر شاه په وخت کې د امیر امان الله خان مړې راوړل شوی دی. ماته چې څونه معلومات دي، خو په دې باندې مانو پوښتنې به هم کوم سره به مېلمانه زموږ سره ملګري شوي دي. زموږ سره د افغانستان نه د کابل په نمایندګۍ باندې دغه شانتي د ادب او د تاریخ او د څېړنو یو پیژندلی نوم هم دی، او په ډیوا ریډیو باندې هم تاسو وخت په وخت اورېدلی دی. نجیب الله منلی صاحب زموږ سره ملګری شوی دی. منلی صاحب، تاسو ته په خیر راغلی، به هم ستړي مشئ. وعلیکم السلام، ستړي مشئ او ډېر په درناوي مننه کوو. زموږ سره یو بل څېړنکار، سیاسي فعال، او د هغې سره سره د پښتنو په تاریخ باندې ژور نظر لرونکی، یو خپل نظر لرونکی د پښتونخوا په نمایندګۍ باندې چې کومه پښتانه د پاکستان برخه ده نن، نو هغه پښتونخوا په نمایندګۍ باندې چې د دوی تعلق خو په خپله هم د بلوچستان د پښتنو د سیمې سره دی، او زموږ سره ملګری شوی دی خان زمان کاکړ صاحب. تاسو به خان زمان کاکړ سره به واقف یې، ځکه چې په سوشل میډیا باندې هم ډېر زیات فعال دی او ډېرو بخې سیاسي څېړنې هم کوي. کاکړ صاحب، تاسو ته هم په خیر راغلی وایم.
مننه ژوندی اوسې ډېر خان لاله استاد، مننه کوم، سلامونه وړاندې.
وعلیکم السلام. نو زه به وغواړم چې خان زمان کاکړ صاحب تاسو ته وړم، بیا راشم، بیا ورزو منلی صاحب نه به هغه خبرې پتې اورو. د کاکړ صاحب په اړه باندې، د پوهان ډاکټر محمد حسن کاکړ صاحب په اړه باندې، خو تاسو یې څنګه پیژنئ؟ سیوا د دې نه چې هغه هم د کاکړ قبیلې نه دی، د پښتنو، تاسو هم د کاکړ قبیلې نه یې، خو تاسو د ټول افغانستان د ملت په تاریخ باندې نظر لرئ، تاسو د لر او بر تمیز نه کوئ، تاسو وایئ چې یو افغان هم بس یو افغان دی، تاریخ به ویشلې نن وخت به ویشلې زور به زور واکې به داسې کړی خو د دغه شخصیت په اړه باندې کراته وه تاسو اول څنګه او پیجندو ملاقات مو سره شوه دی نو زمونږ اوریدونکو به ته هم ساسو د خبرونه هم به ته خوند والی هم به ته معلومات ورسیږي
مننه په کار خو خلک چې منلی صاحب نه خبره شروع شو ځکه چې هغه به د دې ضرور لیدنه وي او په دې استاد په هان ډاکټر حسن کاکر ته اثر باندې به ژور نظر هم لري ځکه چې هغه منلی صاحب د کره کتون کې په توګه پیژنم ډاکټر صاحب کاکر د کاکر په څیر کوم دوه په جنم چې دومره کړه کاکر نکلې ده خود د سره ما تعلق یا پیژنګلو پیژنګلوي یا عقیدت چې ده هغه د افغانستان کې مستویات کې د تاریخ لیکنې د یو داسې کس په توګه ده زه د دې دغه باغ ته خدا وره سم چې په دې بهیر کې د تاریخ لیکنې په بهیر کې اغه جدید ماډرن میتھډالوجي چې وا اغه د سړي معرفي کړله او د افغانستان تاریخ ته د یو واد د خلکو تاریخ ته د مبارزو تاریخ ته تاریخ په داسې توګه ولیکلې چې دا وو نړیوالو د توجه نه واج بایس وګرځي بلکې د هغه په څیر کې هم سرونو کې هم ډیر لوی بدلون راوستي چاچی افغانستان یوازې د جنگونو یا داسې د هغه جنگونو په داسې توګه د مستشرکینو پیش کړی وو چې د دې وطن د خلکو د قومونو یو ډېر زورونکی تصویر داسې چې د واشانو په توګه د جنګیالیانو تفصیل چې جنگ په ځینې د داسې خلکو په توګه وړاندې کړی وو استاد کاکړ او خلکو ته وسول د بارنیو لیکوالو ته هم دنیا ته ټول دنیا ته چې افغانستان یا د قومونه چې د وطن قومونه دا یوازې جنگ نه پېژني بلکې که جنگونه کړي دي هغه د خپل خاورې او د خپل هیواد د دفاع او د تمامیت لپاره کړی دي تمامیت او د حاکمیت د ساتلو لپاره کړی دي د دې سره سره نور ژوند او نور ارزښتونه عملرل او داسې ارزښتونه لري او داسې د ارزښتونو او د قدرونو د پابند داسې شتمن هیواد دی چې دا و نور ډیرو پاخو څیرونو ته ارتیا لري او باید چې په دقت سره دغه پیشي تاریخي پیشي انساني پیشي چې په دې هیواد د تاریخ په اوږدو کې شوي دي هغه ته باید چې منصفانه نظر وشي دا استاد تاخړ یوازې د بارنیو لیکوالو نه انصافي شته هغه په ګوته نه کړل بلکې په افغانستان کې د نن ورځې د تاریخ لیکنې کې د یو په پاس چې کومه نمګړتیا وي هغه تم ډېر په جرأت سره ګوته ولیدل او هغه هم ډېر په جرأت سره ښکار کړی دی ځکه چې په افغانستان کې د تاریخ لیکنې بهیر چې دی دا یو څه واسي چې موږ د داسې یو واسي په داسې جغرافیا کې اوسو چې هغه د کوم ګورو اکثر د بارنیو تراکونو لاندې پاتې شوی خلک دي نو موږ دغه مسلکي تاریخ لیکنې ته جو خلق نی پاتہ چې داسې دور موږ کم د دلیلې نمودلې دلې چې په پاره کې موږ ادارې ولرو او دغه په یو مسلکي انداز باندې تاریخ ولیکل شي ځینې خلک وو چې ډاکټر صاحب کاکړ د هغه یادونه په ډېر احترام سره کوي درې نمونه چې ډاکټر کاکړ د یادونې وړ ګڼل یا د افغانستان د تاریخ لیکنې په بهیر کې د هغوی خدماتو ته درناوی درلود هغه علامه عبدالحی حبیبي استاد غلام احمد غبار او استاد احمد علی کوزات د دې درو کسانو چې په افغانستان کې چې کوم د بزنس په ماضي باندې تور شپې یو ډېر تور چاره وا او خلکو ډیر مطلب هغه وخت کې سہولیات هم دومره نه وو، ډیر بیوتی وه. نه نه ریاست له خوا څخه داسې یو ملاتړ وو، هغوی دا څراغونه راواخیستل او ډیزې راواخیستل. په دغه تورو شپو کې پسې وګرځېدل، لږ ډېر درک یې د دې د وطن د تاریخ چې دی هغه زموږ د پرون یو درک یې راکړ. استاد کاکړ دا په دې باندې نه ودرېدی، بلکې هغه د دې څخه مخکې لاړو او هم د دغو لیکوالو په اثارو کې چې کومې نیمګړتیاوې وي هغه هم په ګوته کړلې، او له دې سره صرف دغه یو دا سفارښتنه یې ونه کړله چې موږ باید تر دې مخکې لاړ شو، یا چې کوم د دې نوي دور یا د دې نوي دنیا د تاریخ لیکنې چې کوم انداز دی، کوم معیار دی، هغه خپل کړو. بلکې هغه له دې سفارښتنې سره سره په دې برخه کې کار هم وکړ، بالخصوص په افغانستان کې د ریاست رغونې کومه پروسه چې زما لپاره د ډاکټر صاحب کاکړ کار کوم حواله باندې زه ډېر زیات مهم ګڼم، هغه دا دی د افغانستان کې د ریاست رغونې پروسه چې کومه ده، هغه په ډېر منطقي او په ډېر د تاریخ چې کومه یو صحیح بیانیه کېدلی چې هغه څوک چې یو کشش وي او خلک داسې ګڼي چې انساني ټولنه هم داسې پرمختګ کوي، په هغه توګه باندې بیان کړي چې په افغانستان کې سټیټ ډیولپمنټ دی هغه په څه ډول باندې شوی دی. او په دې برخه کې ځینې داسې کرکټر چې هغه ته په حواله باندې ډېرې زیاتې داسې قضاوتی غونډې خبرې د قضاوت کېدو چې دا غدار دی یا دا داسې اتل دی، دغه په ځای باندې ډاکټر صاحب کاکړ له دغو شخصیاتو سره، له هغو باچاهانو سره، له هغو واکمنانو سره داسې سلوک نه دی کړی، بلکې د هغوی یت چې دی په یو لوی ټولنیز سیاسي او ریاستي تناظر کې چې دی کتلی دی او وړاندې کړی دی. بالخصوص د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې چې کوم سټیټ ډیولپمنټ شوی دی هغه ته یې ډېر هغه چې کوم د دغه پی ایچ ډی تیسیزم پر دا باندې ډېرې څېړنې پر دا باندې ده په ډېر ښه توګه بیان کړی. زه ګڼم چې د امیر عبدالرحمن خان په دوره باندې چې ډاکټر صاحب کاکړ کوم کار کړی دی دا زموږ لپاره یو بنیادي سیاست لري، او دا لوستلو سره تعلق لري، او خلک دا وګوري د کتاب چې چاپته دی نو هغه پوهېدلی شي چې امیر عبدالرحمن خان په افغانستان کې د ریاست رغونې په پروسه کې څومره لوی کار کړی دی. او دا همدغه چې د ډیورنډ د کرښې په باره کې د کرښه چې دا یو وجود یې دوه ټوټې کړی وو، ډاکټر صاحب کاکړ په دې برخه کې هغه په اصطلاح سره ویل کېدلی چې ملتپال مورخ په توګه، ملتپال مورخ داسې نه چې هغه لکه د اروپا چې څنګه دي چې د خپل ملت کارنامې بیانول او هغه تر نورو بالاتر ګڼل، ملتپال مورخ په دغه سینس کې چې هغه د دې ملت د مبارزو د هغو له ارمانونو هم خبر وو هغه هم بیان کړل، او چې دغه د ډیورنډ کرښې کومې بدمرغې له ځان سره راوړي وې هغه هم د نړیوالو او امه دغه توافق لیک چې دورته ویلې د ډیورنډ توافق لیک هغه هم د نړۍ خارج د سیاست ته دی، او د دې په خلاف چې د ډیورنډ د کرښې په دواړو خواو باندې کوم مبارزه شي وي دا هم د خلکو مخ ته راوړلې. د وروستو د غازی امان الله خان په دوره باندې چې کوم دغه نظر کتاب پر لیکلی دی د بادشاہ امان الله واکمنۍ ته یو نوې کتنه، په هغه کې د غازی امان الله خان د اصلاحاتو چې کوم پروسه وه دا څنګه شروع شو، په هغه کې کوم بیړني ګامونه واخیستل شو او کوم په کوم ځایونو کې له بیړې څخه کار واخیستل شو چې هغه اخر کې یو په یو تاوان باندې تمامه شوله. او هم له دې سره افغان دې ته زه ویلی شم چې په خپله ډاکټر صاحب راکړم هم له خلکو زوی چې هغه یو مقامی افغان ماډرنیزم سره ورته ویلی شي د دې په افغانستان کې د جدیدیت چې کوم عمل وو هغه ډېر زیات افغاني جدیدیت موږ باید ورته ووایو، افغان ماډرنیزم له دې سره نه یوازې په عملي توګه تړلی وو بلکې د دغه چې کوم د افغان ماډرنیزم چې کوم پروسه وه دا هم د هغه تاریخ هم چې دی هغه زموږ ترا کړی دی رحم لیکلی دی په خپله یونس زلمی وو او همدغه د یونس زلمی کرکټر یې تر پایه پورې وساتلو، استبداد خلاف، د رجعت خلاف، د جهالت خلاف په مبارزه کې تر پای پورې فعال پاتې شو. د افغان ثور انقلاب یا د ثور د پیښې مهال داسې دی چې په هغه کې هغه کې هم د ډاکټر صاحب کاکر د بارني یرغل او هم د بارني نقطه نظر مخالفت کړی وو، عملي توګه یې کړی وو، زندان تم په دې کې تللی وو او بیا افغان افغانستان کې د ثور پیشه باندې اثار هم لیکلي دي. او دا بیا یو طرحې تړنې ته متقاضي موضوع ده چې آیا دغه افغان ثور انقلاب چې کوم هغه جاج اخیستی دي دېته په دې باندې نور څه ویل کېدلی شي که نه؟ هغه د چونکې په خپله پکې دردول شوی وو، په زندان کې پاتې شوی وو، نو نژوي څخه دېته مطلب د داسې ګڼل چې دا تر اوسه کمې پېښې په افغانستان کې روانې دي تر نن ورځې پورې افغان ثور انقلاب د دې یو ډول پیلامه هغه ګڼل.
څنګه چې تاسو وویل د هغه په خپله د تاریخ یا د هیسټري استاد وو، د امریکن هیسټري، د امریکا هیسټري، د افغانستان هیسټري استاد پاتې شوی دی. د افغانستان په تاریخ باندې د هغه د یو تاریخ لیکونکي په حیث خپل نظر، خپل تحقیق او دغه خپل انداز، دغه شانتي څنګه چې تاسو ویل د امیر امان الله خان په دوره باندې د هغه چې څومره تحقیق دی، د امیر عبدالرحمن خان د ریاست جوړول چې کوم دی، دغه د سو د نورو تاریخ دانانو هغه ته خپل نظر دی، د کاکټ صاحب دغه ته خپل نظر وو. څنګه چې تاسو ذکر وکړو د ثور انقلاب په افغانستان کې چې کله په 1900 او 1900 کې رااله، نو هغه ته خلکو انقلاب وی، کاکړ صاحب ته کودتا هم ویلې دي، ثور کودتا ټکې وته کارولې دي، او بیا چې کله د جیل ته واچول شو، بندي شو، نو بیا د ډاکټر نجیب الله چې کله دوره راغله، په دغه دوره کې بیا د جیل خلاص شوی دی. نو په امریکا کې بیا دلته کې د هغې 13 ورځو کې هغې سا ورکړې ده، او استاد په حیث باندې د هغه د تاریخ لیکونکي، د تاریخ خپلو افغانانو ته د هغې صحیح تاریخ ښودونکې، د یو ډیر لوی نوم دی. خو غوښتل مو چې زموږ اوریدونکو ته دا هم پته ولګي چې په پښتنو کې لوی لوی خلک خدای پیدا کړی دي، خو چې موږ ورپسې ګرځو، موږ یې را لټو، نو موږ ته به اعلی اندازه کیږي چې هغه د لندن نه پی ایچ ڈی کړی دی، لندن یونیورسٹی نه، او بیا په امریکا کې دلته کې دی، استاد په حیث باندې دی. افغانستان دننه دغه خدمات هم د چانه پټ نه دي. د افغان چې کوم جهاد دی، د هغه ته دغه خپل نظر دی، او وای څنګه چې وختي تاسو سره خبره کوله، تاسو پکې دغه خبره راته ووم کړه، تاسو په خبره ووم کوي، خو منلی سب ته ورزو چې اوس د نجیب الله منلی صاحب څنګه چې تاسو د دغه نه خان زمان کاکړ صاحب نه واورېدل، نو تاسو هم زمونږ د اوریدونکو سره خپل معلومات چې څومره دي هغه را سره شریک کړئ، او تاسو د افغانستان د سیاست د لحاظه، د افغانستان د تاریخ د لحاظه، د حسن کاکړ صاحب خدماتو ته په کومو الفاظو کې تاسو ورته څه ویل غواړئ؟
اول خو خان زمان کاکړ صاحب ته سلامونه او مینه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
مخامونه نه پېژنو، مګر د لیکلو سره یو خبرو سره آشنا یم. د کاکړ صاحب په ځانګړنې باندې خان زمان کاکړ وغږېده او مفصلې خبرې پرې وکړلې. یو ټکی ته زه غواړم اشاره وکړم، هغه دا ده چې په تیرو دو پیړیو کې چې موږ د خپل هیواد د پیژندلو لپاره کومه هڅه کړې ده، هغه مو د پردیو څېړونکو له نظره کړې ده. یعنی لومړی انګریزانو کتابونه لیکلي دي، او بیا موږ هماغه د انګریزانو کتابونه راخیستي او هغه خپل تاریخ ګڼه دی، یا ایرانیانو کتابونه لیکلي هغه راخیستي او خپل تاریخ هم ګڼه دی، او دا د افغانستان د وروستیو لسیزو د ناخوالو یو عامل هم دی چې موږ خپل تاریخ ته د نور د سترګو نه کتلی دي، او خپل ځان د نورو په عینه کې کتلی دی. د پوهان کاکړ د څېړنو یو غټ خصوصیت زما په نظر باندې دا هم دی چې د افغانستان ته د افغانستان د نظر نوري، د ډیر کار د ملسمې او شلمې پیړۍ په تاریخ باندې کړی دی. او په دغه دوره کې د خپله د اسنادو پسې ګرځېدلی، اسناد یې کتلي دي، لومړي لاس اسناد یې کتلي دي، په هغې باندې په خپله څېړنې کړي دي، په هغې باندې فکر کړی دی، او د هغې نه یې هغه څه راخیستي دي چې مونږ ته د دغه وخت تاریخ روښانه کوي. د امیر عبدالرحمن خان په باره کې کاکړ صاحب مسله ته اشاره وکړله، هغه نظر چې عام نظر دی او دی د یو مستبد او ناپوهه پاچا په ډول معرفي کوي. پوهان کاکړ مونږ ته بل تصویر راکوي، مونږ ته د یو دولت جوړوونکي پاچا د داسې یو پاچا په صفت معرفي کوي چې د افغانستان دپاره یو نظر لري، د افغانستان دپاره یو یوه طرحه لري او غواړي چې دا طرحه پلي کړي. همدغه راز د امیر امان الله خان په اړه باندې چې کوم نظریات وړاندې شوي دي او اکثر د غربي منابعو نه راغلي دي، د امان الله خان تندروي یا د امان الله خان ځواني او دغه مسایل، کاکړ همدغه مسایل اخیستي دي او دقیق د افغاني واقعیتونو په رڼا کې څېړلي دي. هغه ټکي هم په ګوته کړي دي چې په کوم ځای کې امان الله خان د تادۍ کار اخیستی دی، او هغه عوامل هم په ګوته کړي دي چې په کور دننه یا د کوره د باندې چا څه کړي دي او څنګه دغه تجربه په افغانستان کې ناکامه شوې ده. چې د هغې نه وروسته بیا هم پلان کاکر د فکر شي خدای ما تاسو ته اشاره وکړه، دا څه نه ده چې یوازې څېړنه کوي، دا څه نه ده چې تاریخ ته یوازې د بیرون نه ګوري، دا په خپله د تاریخ یوه برخه ده، د افغانستان د تاریخ یوه برخه ده، دا د ویښ زلمیانو د نهضت یو غړی دی. ویښ زلمیان هغه وخت په افغانستان کې سر راپورته کوي چې د امان الله خان د پرځېدلو نه وروسته یوه توره دوره په افغانستان باندې راځي او په افغانستان باندې یو استبدادي نظام قایمېږي د تقریبا دوه لسیزو دپاره، او د هغې نه وروسته افغانان د دې په مقابل کې راپاسېږي د نوي مشروطیت په نامه باندې حقونه غواړي او د افغان ته د حقوقتلو لار ورښیي. په دې برخه کې کاکړ صاحب حاضر دی او په مبارزه کې شامل دی. د هغې نه وروسته چې وګورو په اشاره وکړله، د شوروي یرغل په مهال باندې هم دی د مدني ټولنې د لارې او د مدني مبارزې د لارې د سیول سوسایټي د لارې کولی شي چې د پوهنتون محصلین سره مونږ جنګ کړي، او بالاخره په دې لارې کې څلور پنځه کاله زندان هم تېروي، زندان ناخوالې هم تېروي، او کله چې بیا مهاجر کېږي په پېښور کې د خپلواکو لیکوالو د ټولنې د مشر په توګه باندې هم هغه خپل اصالت او رسالت ساتي، یعنی نه په هغو مذهبي تنظیمونو کې مدغم کېږي چې آیس آی او سی آی د افغانستان دپاره جوړ کړي دي، او نه خپله مبارزې نه په څنګ پاتې کېږي. د خپله د افغانستان د لیکوالو د رایوځای کولو، د افغانستان د فعالو او د ځوانو فکرونو د منتجمو کولو دپاره کوشش کوي. په همدغه وخت کې د افغان استادانو د یوې ټولنې مشري هم کوي، او په امریکا کې هم چې بېرته امریکا ته تللی دی هلته یې خپلو څېړنو ته دوام ورکړی دی. په دغو څېړنو کې د نه یوازې دا چې د افغانستان د تاریخ بېلابېلې تیارې څنګه یې روښانه کړي دي، مګر په عین زمان کې خصوصاً په وروستیو کلونو کې په سپینه ږیره په هغه وخت کې چې د مرګ سره لاس ګروان وو، د هیومانیستي افکارو او د بشردوستانه افکارو د خبرولو په خاطر باندې لیکنې کړې دي، ژباړي کړې دي، او افغانانو ته یې د ژوند لار ښودلې ده. نو پوهن کاکړ استاد و، د پوهنتون استاد و، د یونیورسټي سره و، مګر په عین حال کې د بل استاد هم و. او زه فکر کوم چې افغانان باید دغه ټکی په نظر کې ولري، او په دغه ټکی هم ورته ویاړ ورسي.
خان زمان کاکړ صاحب، د حسن کاکړ صاحب دغه کتنه چې تاسو ویل افغان جهاد مذهبي، یعنی یو جهاد ورته به ووایو، دغه ته دا نه ګڼل چې کنه دا یو مذهبي دی، بلکې تاسو ویل چې هغه دا یو ملي پاسون ګڼه. په دغه حواله باندې هم دغه په دغه سوچ او دغه نظر باندې تاسو خپل خبره هم وکي، او دې سره سره چې دغه خبره کول د موجوده افغانستان، یعنی دا ریاست چې کوم دی، دا ریاست د امیر عبدالرحمن خان یو ویژن و، یا یو دغه یو مفکوره و چې ګندې دغه نظریه به مو، دغه به سوچ هم و، دغه به پلانینګ هم و، کنه دغه وخت کې چې کله انګریز دومره زور ور دی چې امیر عبدالرحمن خان ته د کال اتلس لکه د روپۍ چې دی هغه ورکوي، دغه کلداری به په هند کې به دغه وخت کې، نو د دې معنی دا ده چې امیر عبدالرحمن خان یو بې وسه، یو کمزورې بچا دی. او بیا که نن افغانستان پاتې دی، نو د نن افغانستان نه چې دا نور پښتانه پرې شوي دي، دغه پکې تاسو په کوم نظر به پکې خپل چې تاسو کوم نظر دی هغه پکې ووایئ. داسې نه شوه چې ګندې د نن کوم پښتانه په پاکستان کې دي، د دوی د افغانیت یا د افغان نه پرې کېدو یا د دوی چې کومه مقدمه ده، د امیر عبدالرحمن خان په دغه فیصله باندې کمزورې شوې نه ده؟
دا شنو چې دا اول د جهاد خبرې ته زرا سم چې ډاکټر صاحب کاکړ له دې نه خبره و چې دا جهاد څه ډول اجیکل سو څنګه بارني لاسونو ته موقع نه لاسو چا غرنه نه دي، بلکې هغه د نو لکه ما چې مخکې وویل ویښ زلمی و، یو 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 ملتپال فصو، هغه د تاریخ پوهنې پرانا کې د نتیجې ته رسیدلې و چې د افغانستان پورانی کې د دې ریاست د نرغېدنی یا درغونی په پروسه کې چې کوم خندونه راغلي دي، په دې کې بارني لاسونه څومره قوي پاتې شوي دي، او څومره لوی رول پاتې، څومره لوی نقش پاتې شوی دی د بارنیو لاسونو. نو هغه پر دې اساس باندې د دې شوروي خلاف چې کوم پاتون وو، یعنی یا جهاد وو، هغه ته لکه د دنیا چې څنګه دا پېښ کول چې څنګه افغانان مذهبي خلک دي، دا هغوی دا جهاد وکړو، بلکې هغه په دې کې چې کوم یو ملي عنصر وو، هغه هم لایق وو، هغه هم د خلکو مخ ته راوسي، چې دا دا یوازې مذهبي دغه نه، بلکې په دې کې ملي خلک چې وو، صرف په دې خاطر چې دا خپله خاوره د بارني لاس څخه هم یقوزه وتاسي، هغه خلک هم شامل وو، او هغه ځان هم نه خلکو ګڼلی چې هغه په دې خپله خاوره باندې بارنۍ یرغل چې وو هغه نه برداشت کولی. اوس موږ دې ته په کوم نظر باندې ګورو، هغه یو ایډیالوژیکي مسله ده چې یا 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 په یوادونو کې د بارنیو یرغل کاغذ په یو نظر، مطلب کا سعودي عربیه کې، پاکستان کې، یا شوروي کې، د ټولو د په یو نظر موږ نه ګورو، نه 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 ډاکټر صاحب کاکړ اوس کتل، خو هغه دغه څه چې دا نړیوال د داسې پیش کولو چې دا د یو مذهبي جذبې په اساس باندې د ارت ورکول، یا افغانان چې دا له مذهب سره داسې تړلي دي چې هغه د دې لپاره ارت کوي، خو دا د صرف اشاره دې طرف ته کول چې په دې کې چې کوم هغه ملي عنصر دی هغه باید نه خامخا ځخه نه وایي ځکه چې او دې ټول دغه څه چې دی د مذهب نوم ورنه کول چې دا پر مذهبي اساس باندې سعودي افغانانو دی یو مذهبي کاز د کار کړی دی، هغه افغان ټو،
او د خپل ته دې مخالفت کړی هغه پدینه وکړي چې چون کې شوروي چې د بل مذهب څوک دی نو موږ دې وایي مذهب نه منو کې خلک دي نو موږ دې وجود خلک دې مخالفت کړی بلکې هغه چې موږ د خپل خاور د دفاع لپاره دا کار کړی دی یو نېشنلست په تور مو کړیو په توګه مو کړیو دا هغه دا پوینت
دغه تر دغه تر اعظم دغه تر اعظم دغه تر اعظم تاسو خپل خبره یې روینه د بل خبره تر ازو د امیر عبدالرحمن خان خبره ته خو دوه کالز راغلی دی دغه کالز به هم والو پکې متین شرمانی د لند کوتل نه متین شرمانی ستړی مشي په خیر راغلی او لند پښتنه
بارز خان لا دې رضایت شکریا لا دې خوشال لا پښتنه دې ډیر څه کړ دا سي خال راغوري
منه در پښتنو حق دی
با دې محترم پروفیسورانو دې من منونه یو دوا مختصر دوا درې ته پوښتنه کوو
وای
دا اصل تاکر سے کم کتاب لکھ لے پاغی کی چردا دا لارن سفاری بیا یعنی سپین بلا سے اب او دا دا غا دا ملاشور بازار او دا دا فضل الرحمن سے نکا دی ذکر پکی کرے رہے دا حسن منگ پیغامانی حسن حکومت کئی کنا پختانو مانی
سمد خا
دا غا سپین جاما کی او دیا پختانا منگ دا تکلا غازی امان الله خان ته د خپل تخت پرې خو ده او محمود طرزی چې کوم وخت د وزیر خارجه واغه په چغو چغو جړل چې دا دوکره انګریز من سره دا دوکه کوي نو کوم په ار طرف د خبره غزرا غستو کنه نو خبره دا راځي چې افغانان چې کوم دي کنه دا تعلیم نه محروم دي بار لاسونه خو پکې واقعي دي خو من خپل ډیره غلطی زم خپل دا چې من وسم تعلیم نه سلو ساينسي تعلیم نه سلو او بس هغه تناسي یو کس تناسي بس هغه من مانی ورکی
سم ده کداغه دو پښتنو ته پریک د شرمانی سیب نو جواب هم درته او یو ډیر مننه وي ان سره قدیم جان د مسلم باغ نه ټلیفون کړی قدیم جان په خیر
سلامونه د روسان اعلی قدیم جان مرغوالم د سویلی په سمخه مسلم باغ مرغه فکر دی زخه د روسان اعلی له خان زمان صاحب زخه مو پښتنه د ما پښتنه د ته متوجه ده لنده به دې پښتنه وکم په ګرد پښتنو کې هر کبیله چې دا هغه پر خپل مزه باندې آباد ده په مابین کې ډیره فاصله نه ده ته په سویلی په سمخه کې اته په ساده تقریبا کاکل کبیله وسېږي نو د دې چې په افغانستان کې په کندهار کې دومره لري هغه کاکر الته آباد او په سویلی په ټوخوا کې اې کاکر دغه دلته آباد دی یو پښتنه میداد چې اصل کاکر بنیادی تور یا اساسي بنیاد باندې دی په خاطر باندې څوک لري په کاکر کې دی لکه درېمه پښتنه دا چې بیروز خان له موږ خدای شي نه چې مرګ په واجب باندې چې وکس مرګ بیا موږ هغه ته سوې هغه ته بوهان لري هغه ته یو څه دغه پښتنو کې خدای کې او بد دغه نفس چې هغه وخت موږ د تاسو پر د اسن کاکل نوم نه ولې د چکل د دې دنیا سری پټ کې بیا موږ هغه ته سوې هغه ته لیکوال واجب او شاعر هم دی
سم ده خان سم ده مړې پیژنو تاسو یې جګې نه مړ سره موږ پیژنو خو خیر اسن کاکل سه په ژوندینه باندې هم ډیرو خلکو پیژندو او خلک پیژنې ځکه په خبرې کو او مننه کو زه غواړم چې کاکر سره تاسو به دې ته بم بیا جواب وایو او هغه ته بم جواب وایو خو زه غواړم چې منلې سپته ورشمه که تاسو اجازه وي نو منلې سپ د دغه په اړه باندې د امین امان الله خان په خلاف چې کوم سازشونه اوښول د هغې په اړه باندې دغه پوښتنه هم راله چې دغه سپین مولا چې به و لارنس اف عربیا د ده په رول باندې د ده کچری کاکړ سه پلیکل کړي نو کتاب یې پلیکلې په امیر امان الله خان نو دا ټول ذکر به کېږي ما په خپل خو دغه کتاب نه دی ویلې بدبختانه خو د مولا شور بازار ذکر به کېږي او نه پوهېږم چې په دې وسنو دغه نسلو کې خلک زه په خپله د په تاریخ په دغه سجرای پوه نه ما شجر نسب باندې خو وای چې د مجددي فیملی چې کومه ده د ملا شور بازار د کور را روان دی یا تسلسل دی او دغه شانتي دوی په کې د مولانا فضل الرحمن صاحب د نیکه خبره کوي دا به که خدای کړي خیر وي شرمانی ته شرمان صاحب ته شرمانی ته زوی امتی شرمانی ته چې دا کله ز ډاکټر وقار علی شاه صاحب ځان سره په خبرونه کې راولم نو په دغه خلکو باندې اغه هم ډیر کار کړی دی کچري نن اغه پښتنو ته ځوابونه ونه شول نو ان شاء الله دا به په راتلونکي کې وایو ها منل صاحب زه غواړم چې تاسو په دې باندې خبره وکړئ په هم کار کړ
د افغانستان د استقلال د دوري او د امان الله خان د
دوري فالباندي مفصل لیکنی کړی دي او طبعا دغه لیکنه په ترڅ کې په بیلابیلو مسایلو باندې خبرې کړې دي چې هغه کې د شینوارو په څون دي چې هغه تر دې حدا د ګډ ملاپور کې لري دا یا د سقاو د جوی په څون دي چې هغه تر دې حدا د شور بازار د حضرتان او خصوصا د مولوی بهین سره تړلې ده همدغه سي دغه پولیسو دوره کې هم د افغانانو کاغه د کرخ دوه یو خطه یو بل خطه د استقلال غوښتنه د ازادي غوښتنه نه له تونه روان او ایپی فقیر کلونو کلونو مبارزه کړې ده او د انګریزانو په ضد باندې جنګېدلی دی یا
عمر خان جندل دی
دغه وخت دی جنگی در ده او دلتا جالب خبر تبا زما فکر شو هغه ده چې ادب خانه کې د کرخه خواته ده او ټول فعالیت د کرخه خواته کوي مګر کله چې انګریزان کنه پتنګیږي نو د ځای څخه غواړي چې ادب خان افیده تبعید کی او تبعید د افغانستان شمال ته کی دا په دې معنا چې په دغه وخت کې چې انګریزان دلته موجود دي دوی دا مني چې دغه سیمه د مشروعیت در هغه د ظاهرشاه په قلمرو کې ده ایپی فقیر هم په همدغه شکل باندې کوم حرکتونه چې کړي دي د هغې ملاتړ د کرښې اخوا دی نو دغه هغه ټکي دي چې کاکس صاحب ورته اشاره کړې او نورو تاریخ پوهانو ورته اشاره کړې ده په افغانستان کې د طبي خبره د روبرته یادونه وکړله مونږ د پردیو د لاسو وهلي شوي یو مګر پردیو په خپلو لاسو وهلي یو دا د نن خبره نه ده دا د پخوانی را روانه ده او له بده مرغه لا ختمه نه ده نن هم پردي مونږ په خپلو لاسونو باندې وهي د کابل دغه وروستۍ پېښې د دې ډېره نمونه ده چې د شد هر ځای جوړه شوې هغه چا چې عملي کړي دي هغه چا چې د سربونو کسان ووژل دا زموږ خپل خلک دي نو دغسې خپل خلک چې په تاریخ کې منفي نقشه لوبولی دی طبعا د پوهان کاکړ په لیکنو کې راغلي دي او څرګند شوي دي او په هغې باندې تبصرې شوي دي نو په مجموع کښې فکر کوم چې دغه ټکي د معاصر تاریخ د پردي مثلا اشاره وکړه چې انګریزان زموږ دوستان نه دي طبیعي خبره ده چې انګریزان زموږ دوستان نه وو ځکه چې مونږ د انګریزانو نه ازادي اخیستې وه چې د انګریزانو نه ازادي اخیستل خو دې معنا وه چې انګریزان مونږ خپل نه ګڼل او په هغه ځای کښې چې مونږ لا د انګریزانو نه ازادي نه وه اخیستې په هغه ځای کښې عمل مونږ د انګریزانو سره په جنګ کښې وو ما د ایپی فقیر او د عجب خان خبره یاده کړله خو دغسې ډېر نهضتونه په پښتونخوا کښې روان وو تر د پاکستان تر جوړېدو پورې او تر حتی تر هغې وروسته په دوامدار شکل باندې پښتنو خپل ازادۍ لپاره جنګ کړی دی او یو بل پوښتنې ته چې البته خادمان خسی ښه ته راجې وه خو کېدای شي تر یو حده زه جواب ورکړم دا داسې نه ده چې پښتني قبیلې ټولې په یو ځای پرتې دي د درې قبیلو مثال که ورکړو مومند که څه هم ډېره برخه یې د پېښور شاوخوا ته پرته ده مګر د افغانستان په درویشتو ولایتونو کښې مومند پراته دي همدغسې کاکړ دا درسته ده چې د کندهار سویل خواته په دغه سیمو کښې د کاکړو اکثریت پروت دی مګر فکر نه کوم چې په پښتونخوا کښې د داسې سیمه ای چې هلته د کاکړ نه وي همدغسې یوسفزي په ټوله پښتونخوا کښې خپاره دي شینواري په ټوله پښتونخوا کښې خپاره دي
ډیر محدود قومونه دي چې هغه په یوې جغرافي پر محدود پاتې شوی دي.
اوم دغه خبر چې د اسن ککړ سه ما چې کوم لګ ډیر داغه د پیدایش سره کتنو د غریبانو د لغمان کې د پیدایش شوه دي. ما ما خلی چې کومه د مور وځ د نیازیانو د قبيله سره تعلق لري بلاري د کاکړو قبيله سره تعلق لري بیا خپل جن زیات تر کابل کې کړي دي. او دغه شان چې څنګه تاسو ول په پیښور کې کاکړ شته او معلومی کورنۍ شته, نو دغه هم چې څنګه تاسو ویل او د یوسفزو دغه تاسو هم ورته مثال ورکړو چې سبزي خو په افغانستان کې هم په بیلابیلو ولایتونو کې دي او سبزي اوس چې کوم د پاکستان برخه شوې ده د پښتنو د افغانستان دغه برخه دغلته هم لویه قبیله پرته ده. خو منل سي په دغه امیر عبدالرحمن خان په دغه پښتنه باندې تاسو خپل نظر ویل غواړي چې امیر عبدالرحمن خان خو د نن افغانستان کې پاتې دي, نو امیر عبدالرحمن خان هغه افغانستان چې د انګریز سره هغه یو موافقه وکړه او د ډیورن کرخ راخ کلی شو, خو د پاس نه چې کوم د روس سره پوله وه هغه خو ورته هم د انګریزانو په یو قسمه یو داسې معامله وشوه چې هغه پوله د افغانستان د هغې سره د روس سره هغه ومنلی شوه, دا پوله چې کومه ده دا یې په زور ور ومنله.
اول دا خبره چې د ډیورن کرخ امیر عبدالرحمن خان لاسلیک کړی ده دا هم تر اوسه پورې تثبیت شوې خبره نه ده. په دې مسله باندې خبرې شوې دي, هیئت راغلی دی د انګریزانو نه د ماتم ډیورن په مشرۍ باندې او ډېرې خبرې شوې دي, مګر هغه نهایي سند چې د دواړو لوریو لاسلیک ور باندې هغه لا تر اوسه چا نه دی لیدلی. یعنی چې په موضوع باندې خبرې شوې دي مګر خبره نهایي شوې نه ده, او انګریزانو په یو ډول په زور په افغانانو باندې تحمیل کړې ده. د بل لوري د افغانستان په شمال کې د پنځدې مسله هم چې د روسانو سره مطرح شوله په هغې کې یو ډول غدر د انګریزانو دخوانه وشو چې اول یې عبدالرحمن خان ته ډاډ ورکړ چې د روسانو په مقابل کې به درسره درېږو, او بیا په آخر کې چې د روسانو حمله وکړله انګریزانو هغه لازم مرسته ونه کړله. امیر عبدالرحمن خان په خپلو لیکنو کې هم دې خبرو ته اشاره کړې ده چې که دغه توافق سره ما سر خورولی دی علت یې دا دی چې ما نه غوښتل چې هر څه مې د لاسه لاړ شي. د کرښې اخوا ته په خلکو کې زه خپل محبوبیت او خپل نفوذ لرم, خلک ما پیژني او خلک ما د خپل پاچا په حیث پیژني, د هغوی نه پردی کېږم, مګر که چیرې زه وغواړم چې ټول وساتم او پای باندې بلنه شو هر څه مې د لاسه ځي, نو په دې خاطر امیر عبدالرحمن خان دا غوره وګڼله چې کومه ساحه چې د ده تر کنټرول لاندې وه هغه مستحکمه کړي, او په دې برخه کې ګڼې لاسته راوړنې هم لري. البته امیر عبدالرحمن خان ځینې ناسمې پرېکړې هم کړې دي چې دا وخت کې شاید سم ورته ښکاره شوي وي. یو مثال یې په افغانستان کې د ریل د پټلۍ نه جوړول دي. د ریل د پټلۍ نه جوړولو دپاره عبدالرحمن خان دلیل دا راوړي چې که چېرته د ریل پټلۍ جوړ شي نو انګریزان به ډېر په اسانه باندې وکړی شي د افغانستان بېلابېلو سیمو ته لاړ شي, او د اوسنۍ سخته جغرافیه د انګریزانو مخه نیسي. مګر دا په عین حال کې د افغانستان د پرمختګ باندې شوله, نو دغسې پرېکړې هم عبدالرحمن خان کړي دي چې د دواړو لورو هم د داسې یو پاچا پایس باندې چې په افغانستان کې نظام جوړ کړی, د افغانستان اوسني نظام ته شکل هم ده ورکړی دی, دا اړخ هم باید په نظر کې ونیول شي, او هغه منفي اړخونه چې زده وو چې هغه د ده استبداد وو, هغه د ده سرزوري وه, په ځینو ځایونو کې د ده ناسمې پرېکړې وي, هغه هم باید په نظر کې ونیول شي.
خان زمان کاکړ صاحب, نعیم تاثیر د برشور نو ټلیفون کړی دی, به هم واخلو تاسو راځم. نعیم تاثیر سے پخیر
جی, خیر
کړم ستاسو نه 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 کړم
په خیر راغله په خیر راغله مننه
ما ویلې دا پوهان هر وخت محمد حسن کاکړ صاحب چې وفات شو دا په ځان کې یقینا ټول وطن ورشيری کوي کورنۍ ته تسلی ورکو او خدای پاک یې وبخشي مېلمانه قدرمن مېلمانه په دې باندې زړه واچي چې د خپل کام او خپل وطن ته د تحریر په باره کې په لیکلي باندې کوم داسې شهکار تخلیقات یا د تحقیقي یا د تاریخ په باره کې چې د کام او د وطن د چې ولولې او د په لار باندې روان شي او د نظریات او د فکر چې دغه خپل کې دا چې په لږ د ترجمې د کړي د ترجمو په باره کې ځکه چې د خونو په غربي دنیا کې مو سیدلې وکنه انګریزي هم دا نو
تاسو څنګه معلومات راکړئ سمونه سمونه مننه امیر خان د سویټزرلند نن ته ټلیفون کړی امیر خان صاحب ستلمش
هله د منشه تر ستن صاحب تاسو تم ستلمش وایم ستلمش وایم تاسو د پنځو مخترم ملمنه تم تر ستن و سه وخت هم زیات نه نسمه ما پښتنه دا دا چې کدا څه فکر وکړو دا تاسو مې ما ذکر چې وکړې خپلای تاریخ یاد کړ لیکن په یو وخت کې د کوس پښتانه لکه ولی خان چې وو خدای دې وبخي په برو پښتانه کې دوی یو انتطاق نصر راته یو دغه وجه سوا چې دوی په افغانستان کې په کچره کې په مختبو کې په دکلی کې د ولی خان سپات کې د نو ډیر خلکو غواګ نه ورته دیو او دا سه وجه سوا او دوم چې دا دغه اوس اوسنی علاقه ګورو موږ پښتنو ته څه په کار دي چې څه وکړي کوزه پښتنو ته وګورو موږ بار پښتنو ډېر په بدل کا کړیو او په غم سره ووښتي سره جوړېږو نو دا کوز پښتنو همیشه دغه مخکې موده کې کارځایم دا ذکر کړی و چې دغه د ډیورن کرخه چې دا دغه لپاتې ده په سر باندې نو سوال دلته پیدا کېږي چې دغه موږ خلاص فکر وکړو نن خو دنیا داسې ده ټول دنیا لکه یو کله دا کوس پښتانه د برو پښتانو نه د تعلیم په لحاظ کې په ښه ژوند کې دوی بولم ګاز لري بجلی لري ښه سړک لري ښه تعلیم لري بر پښتانو ته څه په کار دي چې دا خلک هغه خپلې مخې ته موږ پرېږدو او که تر اخره پورې به دا ډیورن کرخه یادوو لا انګریزانو سره تاسو څه خبرې کوئ دا شی چې دغه خو په یو وخت کې د هندوستان سره وه دا ټوټه آیا انګریز به په دې کې د موږ سره څه دا څه خلاص ما د دوی کې چې دا خلک لا د موږ سره یو کې لا دغه خلکو ته بالکل چې موږ دوی هغه د لمن نه وباسو چې تاسو د موږ ورونه یې چې موږ په تاسو دوا نه لرو چې بیا د پر سبا موږ ته یو پرابلم جوړ نه شي په دې باره کې دوی څه نظر زده سي کاپته په دې باره کې معلومات راکړي مې را باندې تاسو
سمه مننه ځمان کا کړسه
زه په دې پښتون باندې وځه دا چې بغلن نظر واچ جواب ورکړ کوشش وکم دا خبره لکه استاد منلی چې مور دا د مکیو کټ پښتون او چې دا څنګه یو قبیله چې دا په مطلب دلته پرتا دا خورا وره دا زما په نظر د دې د پاره د افغانستان د سیاسي اقتصاد تاریخ وسل ډیر ضروري دی موږ د کوچانه ژوند چې د ډېر لوی صادقه پاتې دي ډېر لوی تاریخ هم پاتې شوی دی د نو میډیا زم د کوچانه ژوند نو دا چې کوم دی د موږ د تاریخ چې د یو ډول د موشن او موبیلیټي تاریخ دی خو د دې زیات شوی دی خپل یو د باندې سټلمنټ چې کوم دی هغه د کډلونو دی سو او وګو کو چې تا په وسو په دې درمو او د دې کوچانه ژوند چې کوم د واجبات دا د دې په یو ډېر لوی وجه شامل ده چې یو کډیلا په ځای ځای باندې تاسو ښکار کوي چې ډېری په بل ځای کې نه په بل ځای کې نه نو دا د کوچیاني ژوند تاریخ چې کوم دی هغه لوستل فکر دی د سیاسي اقتصاد تاریخ د افغانستان غوې د لپاره لوستل ډېر زیات ضروری دی بل یو دا خبره په کې وکړه چې موږ په ژوند باندې خلک نه پیژنو په مرګ پیژنو د ډاکټر صاحب اسن کاکړ په والله بزدا وایم چې د چې دی دلته بدل دی شاید په مرګ یې زر نه پیژنو تر څو چې په یو وخت کې د مسلکي تاریخ لیکنی روایت مضبوط نه شي دا یو ماحول او فضا جوړ نه شي چې خلک د مسلکي تاریخ پوهنی او تاریخ لوستنی ته رانسي تر هغو پورې د اسان کاکړ په مقام باندې پوهېدل ډېر زیات ګران کار دی، ځکه چې د هغه لیکنې د عامیانه زین څخه بالا لیکنې دي، په هغه باندې پوهېدل ګران دي، ځکه چې هغه روایتي کتابونه نه دي. بلا خبره ده اوس ملګری چې زه داسې د یاد داسې کار چې کوم ته کړی دا کتابونه د هغو نومونه کواخل شي دې کې کوم څه چې مور چې دا تر ټولو مهم کتاب هم دا د امیر عبدالرحمن خان په دوره باندې چې لیکل شوی دی په افغانستان کې حکومت او ټولنه ګورنمنټ اینڈ سوسایټی ان افغانستان دا امیر عبدالرحمن خان په دور کې دا له 1980 څخه تر 1990 پورې چې کوم ډیولپمنټ په افغانستان کې دننه په دې باندې دی، دا په 1994 راځي چې د تیسیزو چې دا کړی چاپ کړی دی. دوم تر ټولو ښه کتاب چې زه ګڼم د ډاکټر صاحب حسن کاکړ موږ تر ډېر لوی مرسته کولای شي د چې هغه هغه دوره باندې دی زیاتره پولیټیکل اینڈ ډیپلوماټیک هیستوري اف افغانستان دا ډېر زیات مهم کتاب دی او افغانستان په تاریخ باندې د پوهېدلو لپاره زما په خیال چې دا یو داسې کتاب دی چې نړیوالو څېړونکو ته او موږ ته په خپل هم ډېر زیات مواد راکولای شي.
او زه به یو خبره به سره کول غواړم اگر نور دین کو ته یو خبره کول غواړم چې تاسو د حسن کاکړ سه نوم سره واقف شوی نو دغه کتابونو په خپل واستو اندازې کیږي پسې پلټنه شروع کړي تحقیق شروع کړي نو چې نوم حسن کاکړ سه نوم اوریدو سوالې کتابونو پیدا کوي. ښه خپل خبره کوي.
او یو یو شی چې موږ ورته وسه تر اوسه ورته اشاره ونه کړه هغه دا چې ډاکټر صاحب حسن کاکړ د ژباړو په برخه کې ډیر زیات کار کړی دی او تر ټولو مهم اثر چې هغه وژباړلی هغه د کابل سلطنت بیان دی. هغه دا د الیفنسن کتاب دی ان اکاونټ اف د کینګډم اف کابل په 1902 کې چې په 2002 کې ولور چاپ شو د بیا هغه په پیو کې چې موږ هغه ژباړه چې هغه چاپ شو او د ورو باندې ډیر عالمانه خريزه لیکلې ده او ډاکټر صاحب حسن کاکړ دا نظر لرو چې دا د افغانستان په تاریخ باندې په ټولنه باندې د بارنو لیکوال یو څه ټول شت کتاب دی، تر ټولو مهم کتاب دی چې هغه د ډیر عالمانه خريزه سره چاپ کړی دی ژباړلې دی او چاپ کړی دی. نو همدغه چې لکه مخکې مورته اشاره وکړه طالبانو پر دور باندې دوی سفر کړی افغانستان ته هغه وطن ته یو سفر طالبانو اسلامي بنسټپالنه نو دا کتاب او بل د دې لیکنو یو کتاب چې ډېر زیات مهم او ډېر ښه کتاب دی هغه دی زما غوره لیکنې دا هغه انتخاب کړی دی د خپل مقالو هغه او په دې کې دا اخري ورور چې کوم پښتنه وکړه چې دا دی کوزي پښتونخوا مبارزو سره خلک نه دي آشنا په افغانستان کې دننه ډاکټر صاحب حسن کاکړ د کوزي پښتونخوا له مبارزو سره ډیر زیات آشنا او پر هغه باندې لیکنې کړې دي. هغه دا مخکې د مملا پوندا او فقیر پی او دا اجیت تورنګزي دا یا د باچا خان مبارزه کراورستو یو اساد دی ته افضل خان لالا پوری هغه پر دې باندې لیکنې کړې دي چې د دې خلکو د دغه لپاره څومره لوی کردار پاتې کوي د وطن د ازادۍ لپاره او د دورن د کرش خلاف چونکی په امیر عبدالرحمن خان باندې یو سوال مو چې بیا ته کالر تلاړې ما جواب درنه کوغه دا دی چې د دیشانو ته دغه کړي دا چې چونکی په دې دور کې امیر عبدالرحمن خان په دوره کې یو مرکزی حکومت افغانستان ولرلی دا ډیر لوی لاس تر اولنه په دې ډول کې چې یو مضبوطه اردو ولرله یو ډیر سترونګ ارمی چې داغه افغانستان پیدا کړه دې تر څنګ چې کوم انساني او طبي ډیر می پکار ریسورسز پکار راوړل هغه هم په دې دور کې دا موږ د لسی د امیر شېر علي خان پس پیدا په دې دور کې د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې په دې برخه کې ډیر لوی کار شوی دی. دا چې د دیورند د کرشي قضیه باندې د ډاکټر صاحب کاکړ نظر داو چې دا یو مایده نه ده هغه دا مایده نه ګڼل دې ته مایده هغه نه ویل هغه بل دا توافق لیک دی او په دې باندې هغه اول چې دا چې د پارټي دغه چې په دې باندې امیر د خطنس هغه په دې توې دی د انګریزي باندې کوم دی هغه تا نو او د دې مایده نه د دې توافق لیک چې مایدا هغه نور ته ویل نو دا هغه په ډیرو علو باندې کوم شکوک او ثبات راکړي دا کېدل چې دام به اتن کاکړ د تیرونو لوج اوس موږ دې ته دغه چې دا د دې هغه بنیادي حیثیت چې دی هغه شکمن دی د دې مبارزې. دا چې امیر عبدالرحمن خان دا خاوره ورکړه یا د دې وجهه دا وطن تقسیم شو که استاد منلي چې مول داسې نه وه، دا یوه خبره یو حقیقه چې مشهوره ده او د دې تاریخي دغه څومره هغه دا ده چې کله دا وسوي دا کار دا وطن تقسیم شو او امیر عبدالرحمن خان د خلکو پوښتنه وکړه تبایلي چې دا تاسو وتلل دا څنګه پریکړه وکړله او دا وطن چې دی د انګرېزانو په ورته نو وایي چې ویل کېږي چې هغه ورته ویلې وایي دا ما لیکلی نه دی، دا په مایدو یا په دې باندې خلک ملکونه نه شي دا په زور ونیولی او 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 ما دومره وکړل چې د افغانستان زخم یو غړکه در جوړ کړل. دا که تاسو وګورئ په دې نقشه کې د افغانستان دغه داسې دی لکه یو غړکه
غړکه بالکل وو
هغه چې دا ما وڅاتلې زور پیدا کړي او د خپل وطن کې د تاسو چې نیول شوي سمیره خاوره دې بیرته ونیسي. نو په دا باندې موږ دا صرف د یو سړي یا د یو امیر باندې د دې تور لګول دا ښکاره کوي چې موږ هغه وخت چې کوم د زاري روس او د
برتانیا
انګلیز سامراج ترمنځ چې کوم دغه روان وو کشمکش هغه ټول تاریخ له نظر اچو چې دا د یو زور د یو اکسټنشنزم د یو توسي پسندي یو دور وو. هغه دور د اسن کاکړ په اثارو کې موږ وګورو بیا پر یو سړي پر یو امیر باندې د دې تور لګول یا دا د دې لامل ګڼل چې د ده له وجهې څخه داسې وسو نو داسې به موږ نه وایو.
زموږ سره
وخت سیاسي تاریخ چې دی هغه ډېر زیات بدل دی.
وخت ختم دی، دغه دوه منټه دی غواړم چې منلې سیب ته ورشم او دغه د امیر خان پښتنې ته چې ګنې دغه پښتانه پریږدو دغه په دای باندې دی ګنې زمونږ په تعلیم خدي په اقتصاد خدي پلانې دی د ټو ارسه اغي ویل او کنه د دې دی یووالي هم څه سوچ کو تاسو ګڼې چې دا یووالي راتون کې دی نجيب منلې سیب
قوم نه سره نه بیلېږي او پښتانه د کارت د کرښې په منځ کې وباسو بیا هم یو قوم دی. کله نړیوال شرایط داسې راشي چې کرښې په منځ کې وایستل شي ستاسې به د ټول دوستانو به یاد وي ځکه چې دا زړه خبره نه ده. جرمني د دویمې نړیوال جګړې نه وروسته په دوه برخو وویشل شو او داسې وویشل شو چې په منځ کې دیوال هم وویستل شو، دیوال هم جوړ شو، مګر چې شرط برابر شول د جرمني خلکو دغه دیوال ونړه او بیرته جرمني سره یو شو. همدغه راز همدا نن په فلسطین کې که تاسو وګورئ ډېرې ځمکې اسرائیلو قبضه کړې دي، مګر دا په دې معنی نه ده چې اسرائیل به په دې ځمکه باندې تل تر تله حاکمیت کوي. یوه ورځ نه یوه ورځ به فلسطینیان سره یو ځای کېږي او خپله خاوره به سره یو ځای کوي.
همدغسې به
زموږ په سیمه کې هم زمږه په سیمه کې هم همدې ته ورته حالت دی. البته زه په دې نظر یم چې په اوسنیو شرایطو کې نه د افغانستان حکومت دا وړتیا لري چې د افغانستان د پښتنو او د افغانستان د ټولو ولس په نمایندګۍ خبرې وکړي او نه د پاکستان حکومت دا مشروعیت لري چې د پاکستان د پښتنو په نمایندګۍ خبرې وکړي. نو په دې موضوع باندې خبرې کول اوس مخکې له وخته دي، خو دواړو لورو ته پښتانه انساني پرمختګ ته ضرورت لري، معیشتي پرمختګ ته ضرورت لري. دوی باید ډوډۍ پیدا کړي، دوی باید تعلیم پیدا کړي، دوی باید خپل ژوند لپاره کار وکړي. دا کارونه چې وشول وروسته د دواړو قومونو د بېلابېلو برخو یو ځای کېدل دا طبیعي خبره ده. دا په خپله راځي،
مونږ
دې ته ضرورت نه شي دې ته ضرورت لري چې کار ورته وکړو چې دا سره یو ځای کړو. دې ته ضرورت لري چې دا خلک ټول سره په یو شان پر مخ بوځو او د ژوند سهولتونه ورته برابر کړو.
ډیر زیاته مننه کوم او دغه چې کوم فکر مو دی سوچ مو دی دغه ته کامیابی هم غواړم او پښتانه چې یو قوم دی نو خامخا به یو کیږي. زمونږ درنو او ګرانو میلمنو خان زمان کاکړ صاحب نجیب الله منل صاحب تاسو ډیر مننه یو نړۍ مننه. ګرانو دونکو دلته د خبرونه وخت سره رسیږي. زه او زما همکار نهید سار د نجات غوړ او شپه مو په خیر.